د ازادي رادیو اوریدونکو تاسې ښه راغلاست. د چهارشنبه ورځ د هود اتمه نیټه ده، د 2019 میلادي کال د فبروري له 28 سره برابر ده. په دې خپرونه کې پر افغانستان او سیمه تاسې ته رپوټونه وړاندې کوو. د رپوټونو په ترڅ کې به واورئ چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره خبرې کړې دي او ویلي دي چې د پاکستان په وړاندې د هند تهاجمي دریځ په افغانستان کې د سولې لپاره خبرې متاثره کولای شي. د هند حکومت تایید کړه چې یو الوتکه ویشتل شوې ده او یو پیلوټ یې ورک دی. پاکستان نن سهار وویل چې دوی هندي جټ الوتکې ویشتې دي او دوه پیلوټان یې نیولي دي. د دې نورو رپورټونو تفصیل به وروسته درته راسي. اول به فریبا ظاهر د ازادي راډیو د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
د افغانستان د سولې علي شورا او یو شمېر پخوانی طالب چارواکي وايي په قطر کې د امریکایي پلاوی او طالب استازو ترمنځ د سولې په خبرو کې لا هم د ځنګړې پرمختګ نه دی سوی. د جرمني وی محکمې د هغه افغان ته برات ورکړ چې د طالبانو سره په اړیکو درلودلو تورن وو، او د پاکستان صدر اعظم د هند صدر اعظم ته وړاندیز کړی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د راپورته سوي تاوتریخوالي د راکمولو لپاره خبرې سره وکړي. د خبرونو تفصیل. نن د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځنګړي استازي زلمی خلیل زاد په مشرۍ د امریکایي پلاوی او طالب استازو د رسمي خبرو دوهمه ورځ ده. دوی پرون هم له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو او امریکا ته د دې ډاډ په ورکولو بحث کړی چې د افغانستان له خاورې به د برید لپاره استفاده نه کیږي. که ته هم د اسوسییټډ پریس خبري اژانس رپورټ ورکړی چې امریکایي پلاوی او طالبان له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه یو توافق ته نږدې سوي دي، خو د افغانستان د سولې عالي شورا یو شمېر پخواني طالب چارواکي وایي په قطر کې د امریکایي پلاوی او طالب استازو ترمنځ د سولې په خبرو کې لا هم پرمختګ نسته. د سولې د عالی شورا د اجرایوي پلاوی غړي قاضي محمد امین وقات نن ازادي راډیو ته ویل چې هیله من دی چې په راتلونکو ورځو کې به د سولې د خبرو اترو د پرمختګ شاهدان ووسی. په فرا ولایت کې په دوه جلا پیښو کې شپږ وسلوالو مخالفینو ته مرګ ژوبله وشته. د فرا د امنیه قمندانۍ ویان محب الله محب ویلي چې په لومړنۍ پیښه کې تېره شپه وسلوالو طالبانو نیت درلود چې د فرا ولایت په مرکز پورې اړوند دیه کلي کې پر امنیتي پوستې برید وکړي چې د افغان ځواکونو لخوا مخ ونیول سو. په بله پیښه کې بیا طالبانو تېره ورځ د فرا رود په دوراهي کې د افغان امنیتي ځواکونو پر اکمالاتي کاروان د حملې نیت درلود. افغان چارواکي وایي چې په دواړو پیښو کې وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله وشته. د طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د جرمني وی محکمې هغه افغان ته برات ورکړ چې د طالبانو سره په اړیکو درلودلو تورن وو. جرمني د یو 22 کلن افغان ته په ناغوښتنی اسنادو د ارزولو پر مهال تور لګولی و چې نوموړي په 2014 کال کې په افغانستان کې له طالبانو سره اړیکې درلودې. د جرمني شتوتګارت محکمې د چهارشنبه په ورځ په دې اړه د کافي شواهدو نه درلودلو له کبله د تروریستي سازمان د غړیتوب او د وسلو د کنټرول قوانینو د نه مراعاتولو تورونه په برخه کې دغه افغان ته برات ورکړ. زموږ اخلاص له دې راډیو ری. د پاکستان صدر اعظم د هند صدر اعظم ته وړاندیز کړی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د راپورته سوي تاوتریخوالي د راکمول لپاره خبرې سره وکړي. عمران خان نن خپل ملت ته د وینا پر مهال ویلي چې جګړه د دغو دواړو اټومي وسلې لرونکو هیوادونو په ګټه نه ده. نوموړي دا هم ویلي چې پاکستان چمتو دی راځي چې سره کښینو او د حل لارې موندلو لپاره خبرې وکړو. د پاکستان صدر اعظم دا ژمنه هم کړې چې له هند سره به د فبروري د 14 نیټې هغه ځانمرګي برید د عاملینو په موندلو کې همکاري وکړي چې د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې 40 هندي سرتیري ووژل. په پاکستان کې دیره جیش محمد وسلوالي ډلې د هغه برید مسؤلیت منلی و. دا څرګندونې داسې مال کېږي چې پاکستان وایي د هند دوی جنګي جټ الوتکې په کشمیر کې نسکورې کړې دي او دوه پیلوټان یې ژوندي نیولې دي. د پاکستان پوځ وایي د دغه هیواد هوایي ځواکونو دغه الوتکې نن وروسته لاغه نسکورې کړې چې تر کنټرول کرښې وراوښتې وې. د کنټرول کرښه په کشمیر کې د هند او پاکستان تر ولکې لاندې سیمو ترمنځ عملي سرحد ګڼل کېږي. د پاکستان د پوځ ویان تورن جنرال آصف غفور نن ویلي دي چې دغه هندي الوتکې یوه د پاکستان او بله د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې رالوېدلې دي. نوموړي نن په اسلام آباد کې وی خبري غونډې ته وویل
انډین ایئر فورس کې دو جهاز
دوی وایي د هند هوایي ځواکونو دوی الوتکې یو ځل بیا د کنټرول کرښې په نقضولو سره د پاکستان حریم ته ننوتلې. د پاکستان هوایي ځواکونو چمتو ول هغه یې ونیولې ورسره په جنگ سوې. په نتیجه کې دواړه هندي الوتکې ویشتل سوي او راغورځېدلې دي. د یوې الوتکې پاتې شونې زموږ لوري ته او د بلې یوې د هغوی په سیمه کې ولوېدلې. د درېیمې هندي الوتکې د لوېدو معلومات هم سته، خو په هغې کې مشکل نه یو. آصف غفور زیاته کړه چې یو له هندي نیول سویو پیلوټانو څخه چې ټپي دی د درملنې لپاره یوه پوځي روغتون ته انتقال سوی او بل یې په بند کې دی. د هند هوایي ځواکونو یوه ویاند ویلي چې د پاکستان د دې ادعا په اړه معلومات نه لري، خو له هند څخه راپورونه وایي د دغه هیواد تر کنټرول لاندې کشمیر کې یوې الوتکې سقوط کړی دی. له مصر څخه راپورونه وایي په پلازمینه قاهره کې د ریل پټلۍ په یوه تمځای کې د اور لګېدو له کبله لږ تر لږه 25 تنه مړه شوي او 50 نور ټپیان دي. د مصر امنیتي سرچینو رسنیو ته ویلي چې اور وروسته له هغه ولګېد چې اورګاډي په رامسس تمځای کې د پیاده رو له لوړې څوکې سره ټکر وکړ، خو ناتایید شوي راپورونه بیا وایي چې دا اور لګېدنه د تیلو په یوه ټانک کې د چاودنې له کبله رامنځته شوې ده. د قاهرې چارواکي وایي شاید د تلفاتو شمېر ډېر سي. او د ایران ولسمشر د دغه هېواد د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف استعفا حسن روحانی په یو لیک کې چې نن د ایران د حکومت په رسمي ویب سایت خبر سو لیکلی چې د جواد ظریف استعفا د هیواد په ګټه نه ده.
ازادي رادیو ته پدې خبرونه کې روسو پر رپورت کې اوري چې د افغانستان د سولې د عالی شورا چارواکي وایي چې په قطر کې د افغانستان د سولې په اړه په خبرو کې چندان پرمختګ نه دی شوی. پر همدې مسله موږ د طالبانو د پخواني رژیم د یو شمېر چارواکو سره هم خبرې کړې دي. په دې خبرونه کې به واوري چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مایک پومپیو سره خبرې کړې دي او ویلي دي چې چیرې هند د پاکستان په وړاندې تهاجمي دریځ غوره کوي د افغانستان د سولې خبرې اغیزمنې کیدلای شي. په همدې خبرونه کې به د هند او پاکستان ترمنځ پر روانه لانجه وروستي معلومات درته وړاندې کړو. د هند پوځ تایید کړی دی چې یوه جنگي جټ الوتکه غورځېدلې ده او یو پیلوټ یې ورک دی. پاکستان ادعا لري چې دوی جټ الوتکې چې د هند له لوري ورالوتې وې د دوی هوایي ځواکونو ویشتلې دي. په دې خبرونه کې د بشري حقوقو په اړه ځانګړی 19 پروګرام لرو او د ژوند په شیبو کې پروګرام هم درته خبرو. د افغانستان د سولې د عالی شورا د اجرایه هیئت غړي قاضي محمد امین وقات نن ازادي راډیو ته ویلي چې دوی هیله مند دي چې په راتلونکو ورځو کې به په افغانستان کې د سولې په اړه د خبرو په جریان کې پرمختګ وسی. داسې باور کوي چې په قطر کې د روانو خبرو په ترڅ کې تروسه د پام وړ پرمختګ نه دی شوی. نن په قطر کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د طالبانو د یو شمېر نمایندګانو د خبرو دوهمه ورسته موږ هڅه کړې ده چې په دې اړه د طالبانو د پخواني رژیم د یو شمېر چارواکو نظر هم واخلو. ناجیه ساپوی به په دې اړه نور جزئیات په خپل رپورټ کې وړاندې کړي.
په داسې حال کې چې د قطر په مرکز دوحه کې د طالب استازو او امریکایي پلاوي ترمنځ د سولې د خبرو اترو دوهمه ورځ ده، یو شمېر پخواني طالب چارواکي او د سولې عالي شورا وایي لا هم د سولې په خبرو اترو کې مهم پرمختګونه نه لیدل کیږي. د سولې عالي شورا د اجرایه پلاوي غړي قاضي محمد امین وقات د چهارشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې یو ځل بیا د سولې په بین الافغاني خبرو اترو ټینګار وکړ.
منګ د طالبان ورونه دا غواړو مسلې د حل لپاره بین الافغاني مذاکرات ته غاړه کیږي او دغه بین الافغاني مذاکرات به د وربند خبره او د خارجي قوتونو د وټولو محلويش خبره دا ټول چې بده کې پیشرفت او تقدم وشي دا کې وضاحتونه راشي او تضمینونه ورشي. خو دغه هیله مندې چې د سولې باره کې هغوی موافقه وکړي ډېر څه نه لیدل کیږي. فعلا دغه امیدواري ډېره نشته، خبرې دوام لري. موږ د دې امیدوارۍ غوښتنه کوو او طالبان باید دې ته په اهتمام قائل شي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې د پروسې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالب استازو ترمنځ پنځم دور خبرې چې د قطر په مرکز دوحه کې پیل شوې نن د دوهمې ورځې لپاره هم دوام لري. که څه هم د دواړو خواوو ترمنځ د پرونیو خبرو جزئیات او پایلې نه دي په ډاګه شوي، خو طالبان وایي دوی خوشبینه دي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو او دا چې طالبان به ضمانت ورکوي چې د افغانستان خاوره به د بل کوم هیواد په پر ضد نه کارول کیږي یو توافق ته ورسیږي. د طالبانو د قطر د دفتر یو بیان سهیل شاهین اسوسییټډ پرس خبري اژانس ته ویلي، هر کله چې امریکایي ځواکونه له افغانستان ووتل او دغلته یو اسلامي دولت جوړ شي، بیا نو جګړې ته اړتیا نشته او سوله به ټینګیږي. د افغان حکومت او سولې عالي شورا هیله دا وه چې په دې ناسته کې به د بین الافغاني خبرو اترو او اوربن په اړه بحثونه وشي، خو د راپورونو په اساس د تېرې ورځې په خبرو کې یوازې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو او د نورو هیوادونو پر ضد د افغان خاورې نه کارېدلو په اړه خبرې شوې. له بلې خوا د افغانستان د خلاصون لارې د شورا مشر او پخوانی طالب چارواکی سید اکبر هغه وایي، د قطر په اوسنۍ ناسته کې ښکاره پرمختګ نه لیدل کېږي، خو په دې ناسته کې دواړو لورو د باصلاحیت استازو ګډون به وکړی شي چې یو توافق ته زمینه برابره کړي.
په قطر کې تر اوسه پورې هغه پیشرفتي چې هغه توقع ورته کېږي هغه تر اوسه نه ده سوې، خو امیدونه ډېر ورته شته کېدلی شي چې یو څه دې وسي. تحلیل به داسې دي چې هغه ایجنډا چې مخکې وه په هغه ایجنډا پرته توافق پرون نه و، لیکن کېدلی شي چې بیا به سوی وي یا به کېږي. دا وارې د دواړو طرفینو څخه مضبوط خلک راغلي دي، هغه خلک راغلي دي چې هغه د فیصلي اختیار لري. نو زه خپله په دغه قسمت باندې وایم چې د فیصلي اختیار کوونکي خلک په دې مجلس کې داخل دي، کېدلی شي دا مجلس په ډېر مؤثر وي.
په دې وروستیو کې د افغان سولې لپاره هلې ځلې تر بل هر وخت تیزې شوې، خو هغه څه چې د دغې پروسې د بریالیتوب لپاره مهم بلل کېږي، د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرې دي چې لا نه دي پیل شوې. خو دا ځل په دې خبرو کې د طالبانو د مرستیال او د قطر د سیاسي دفتر د مسؤول عبدالغني برادر ورګډېدل هغه څه دي چې د بین الافغاني خبرو اترو پیل ته هیلې ډېرې کړي. امریکا وړاندې ویلي تر هغه به په هیڅ موافقه نشي تر څو چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې اترې ونشي او دغه پروسه عملا پیل نشي.
تاسو خبري است چې نن په دوحه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت څنګه استازي سرمای خلیلزاد دوهمه ورځ ده چې د طالبانو له یو شمېر نمایندګانو سره په افغانستان کې د سولې په څرنګوالي باندې خبرې کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي دي چې کچېرې هند د دوی په وړاندې تهاجمي دریځ خپلوي، په افغانستان کې د سولې لپاره روانې هڅې متضرر کېدلی سي. مخکې د کابل لپاره د پاکستان سفیر داسې خبره کړې وه. شاه محمود قریشي اوس دا خبره پرون ماښام د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مایک پومپیو سره په ټلیفوني تماس کې تکرار کړې ده. د یادونې وړ ده چې د فبروري په 14مه نیټه چې د هند په تر کنټرول لاندې کشمیر کې د پلواما په سیمه کې انتحاري حمله وشوه او ګڼ شمېر هندي ملیشا عسکر پکې ووژل شو او د حملې مسؤلیت په پاکستان کې د وسلوالو ډلې جیش محمد واخیست. د هند او پاکستان روابط لا ډېر ترنګلي شوي دي. د هند او پاکستان په روابط په وروسته تاسو ته رپورټ وړاندې کړو، خو اوس به د شاه محمود قریشي د خبرو جزئیات واورئ چې د مایک پومپیو سره په ټلیفون کې کړي دي. د افغانستان په ارتباط صالح محمد صالح رپورټ لري.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی خپل امریکایي سیال مایک پامپیو ته ویلي چې د پاکستان په وړاندې د هندوستان تهاجمي دریځ د افغانستان د سولې ګډې هڅې اغیزمنولی سي. راپورونه وایي د شاه محمود قریشی دفتر ویلي چې نوموړي دا خبره د سې شنبې په ورځ له مایک پامپیو سره په ټلیفوني تماس کې کړې ده. تر دې مخکې د کابل لپاره د پاکستان سفیر ظاهر نصر الله د سلواغي یادلوي پر دیرشمه په کابل کې یو کانفرنس ته ویلي وو چې هند د پاکستان په وړاندې پوځي اقدام وکړي ورسره به په افغانستان کې د سولې روانې هڅې اغیزمنې سي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان سفیر د دغو څرګندونو له کبله احضار کړی هم وو. د افغانستان د حکومت یوې سرچینې د نوم نه ښولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د نیو ډیلی او اسلام آباد ترمنځ د موضوع د حساسیت له کبله کابل نه غواړي چې د شغلی قریشي پر وروستیو څرګندونو تبصره وکړي. خو د امنیتي مسایلو تحلیلګر محیب الله شریف ازادي راډیو ته وویل پاکستان د افغانستان د سولې مسأله د خپلو سیاسي ګټو په خاطر د اسلام آباد او نیو ډیلی په اړیکو پورې تړي.
زه فکر کوم دوی په دغه شکل باندې غواړي چې هغه مسأله چې د هند سره د دوی ترنګلتیا ته تللې ده، د هغې کسات یا د هغې ربط د افغانستان له سولې سره دوی په داسې شکل باندې د خپل ځان لپاره په ګټه تمام کړي چې په سیمه کې سمسمکۍ او جوړجاړی له دغې تاوتریخوالي سره وتړي، سره د دې چې لومړی ګزار دوی کړی او دغه کوم باید دوی نه پورته کړی او دا مسله دوی اوس په هند پورې تړي. خو زه فکر کوم چې څنګه چې دوی وایي چې که چیرې هند په پاکستان گزار کوي دا به د سیمې نارامۍ ته یو نوی باب پرانیزي. دا یوازې دوی غواړي چې د سیمې ثبات د هغه څه سره وتړي چې پاکستان ثبات پکې رانغښتی.
دا څرګندونې په داسې وخت کې کیږي چې د طالبانو استازي او امریکایي هیات په قطر کې د سولې په مذاکرو بوخت دي. د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر کې د هند لخوا وروستۍ حملې د اسلام آباد او نیو دیلی ترمنځ اړیکې کړکیچنې کړې دي. هندوستان د سه شنبې په ورځ وویل چې جنګي الوتکو یې د جیش محمد ډلې پر یوه کمپ بمباري وکړه. دغه افراطي ډله په هغه حمله تورونه ده چې د روانې میاشتې په پیل کې د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې په نتیجه کې د هند د ملیشه پوځیانو 4 غړي ووژل سول. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند وویل قریشی له خپل امریکایي سیال مایک پامپیو سره پر ټلیفون خبرې وکړې او په کشمیر کې د کنټرول له کرښې د هندوستان د سرغړونې په اړه اطلاعات ورسره شریک کړل. بلخو پاکستان نن وویل چې د هند د هوایي ځواک 2 جټ الوتکې په خپل قلمرو کې وشتلي او یو پیلوټ یې نیولی دی.
تازه، دقیق او بی طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړي.
اوس په ورسره د هند او پاکستان ترمنځ د لانجې په ارتباط وروستیو معلوماتو ته د هند پاوڅ تایید کړی ده چې یوه جټ الوتکه وویشتل سوې ده او یو پیلوټ یې لا درک دی. د پاکستان حکومت تر دې مخکې ویلي وو چې نن سهار یې 2 هندي جټ الوتکې ویشتې دي او یو 2 تنه پیلوټان یې نیولي دي. د اسمت ساروان به په دې ارتباط نوي معلومات درته وړاندې کړي.
پاکستان او هندوستان وایي چې د لنجمن کشمیر په فضا کې د یو بل جنگي الوتکې وشتې دي. د پاکستان د پوز ویندوی تورن جنرال آصف غفور ویلي چې د هند یو الوتکه د کشمیر له کنټرول کرښې څخه تر راوښتو وروسته وشتل شوې. پیلوټ یې ژوندی دی او دوی نیولی دی. د ویلي چې پاکستانی الوتکې په هندي الوتکو پسې د هند خاورې ته واوښتې خو بیرته شاتګ ته مجبوره شوې. هند خپلې یوې جنگي الوتکې لویدل تایید کړي دي او ویلی دی چې یو پیلوټ یې بی درکه شوی دی. خو وایي چې یوه پاکستانی جنگي الوتکه یې هم ویشتې ده. د هند پولیسو یو چارواکی منیر احمد خان ویلی چې د هند هوایي ځواک یو الوتکه د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې لوېدلې ده. په نیو ډیلی کې د هند هوایي ځواک ویاند انوپم بانرجی ویلی چې دی د پاکستان د ادعا په اړه معلومات نه لري. یو بل پولیس افسر اس پی پانی ویلی اوروشون کې په بودګم کې و چې جنگي الوتکه لویدلې ده. خو پاکستان بیا وایي چې د هند 2 الوتکې غورځولې دي. رویټرز خبري اژانس د هند د یو پولیس چارواکي په قول چې نوم یې نه دی څرګند شوی ویلي چې یو هندي الوتکه په هندي کشمیر کې لویدلې او په نتیجه کې پیلوټ او د غراس یو ملکی وشل شوی دی. د هند د 2 الوتکو د نسکورولو خبره پاکستان داسې وخت وکړه چې پرون د هند جنگي الوتکو د پاکستان تر کنټرول لاندې کشمیر کې ځینې سیمې بمباري کړې او ویل چې د جیش محمد ډلې روزنیز مرکز یې په نښه کړی دی. پاکستان پرون د دې بریدونو د غچ اخیستو خبره کړې وه. امریکا او یو شمېر نورو هیوادونو له هند او پاکستان غوښتي چې د کړکیچ له پراخولو لاس واخلي. پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د هند او پاکستان له بهرنیو چارو وزیرانو سره خبرې وکړې او دواړه یې زغم ته راوبلل. ورته ویل چې د ترنګلتیا له زیاتېدو ډډه وکړي. پامپیو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی او د هند بندنیو چارو وزیر سوشما سوارج ته وویل چې د کړکیچ پر ځای تماسونه زیات کړي. د پاکستان آسیایي متحد چین او همداراز اروپایي جهادي له دواړو هیوادونو وغوښتل چې له زغمه کار واخلي او له کړکیچه ډډه وکړي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان نن ملت ته په وینا کې له هند څخه وغوښتل چې له پاکستان سره خبرې وکړي. د وویل تاریخ وایي چې جګړه تیروتنه ده. تر دې وړاندې د هند بهرنیو چارو وزیر سوشما سوارج وویل هیواد یې نه غواړي چې کړکیچ پراخ شي. دی چې چین ته سفر کړی همداراز وویل هند به مسؤلانه او په زغم اقدام وکوي. هند او پاکستان چې اوس دواړه اتمي وسلې لري په 1948 میلادي کال له بریتانیا څخه د خپلواکۍ له ترلاسه کولو څخه تر اوسه پورې د کشمیر پر سر 2 جګړې کړې دي.
د اسمت ساروان په رپورټ کې مو واوریدل چې هند او پاکستان په خپلو کې د روان کړکیچ په ارتباط څه نوې ادعاوې کړې دي. په یو بل نړیوالې مسلې ته ورځو. نن د فبروري 28 نېټه ده. د 2014 میلادي کال د فبروري په 28 نیټه باندې د رپورټونو پراساس د روسیې عسكر د اوکراین د کریمیا ټاپ وزمې ته ورغلل او دغه سیمه یې اشغال کړه، خو روسیې په اسانی نه غوښتل چې دا ومني چې دوی دغه سیمه دا اعلان کړي چې دوی دا سیمه اشغال کړې ده. د ازادي راډیو د راپورونو برخې په دې اړه یو ځانګړی رپورټ برابر کړی دی. سالی محمد سالی به یې جزئیات تر واوروي.
د 2014 میلادي کال د فبروري د 28 نیټې په سپیدا چاود کې د عسکرو او منصبدارو ډلې چې زرغون یونیفورمونه یې اغوستي او درنې وسلې ورسره وې، د کریمیا ټاپو وزمې د سیمه ییز پارلمان ودانۍ ته ورننوتل. دغو عسکرو د شناخت نشانونه نه درلودل او د روسیې بیرغ یې د کریمیا د پارلمان پر ودانۍ پورته کړ. تر دې پیښې یو ورځ مخکې د روسیې یو شمېر پلویانو د کریمیا د پارلمان مخې ته مظاهره کړې وه، او پر دې چې د اوکراین د ولسمشر ویکتور یانکوویچ تر تیښتې وروسته به د کریمیا برخلیک څرنګه وي نښتې هم کړې وې. هغه وخت د ازادي راډیو خبریالانو وویل چې په ورته زرغون یونیفورم کې عسکر په ټوله کریمیا کې خواره سول. په ماسکونو کې کوماندو د کریمیا هر لوري ته لیدل کېدل. هغوی په کریمیا کې د ستراتیژیکو ودانیو شاوخوا ته سیمې کلابندې کړې او د اوکراین د پوځ د عسکري مرکزونو شاوخوا ته ځای پر ځای سول. د کریمیا ډیرو خلکو داسې اټکل کاوه چې هغوی روسي پوځیان دي. د کریمیا خلکو هغوی ته کوچني زرغون سړي ویل، خو روسي انکار کاوه چې د کریمیا له اشغال سره تړاو لري او په دې اړه یو پراخ کمپاین پیل کړی وو. روسي ویل چې دا کسان د ځاني دفاع ډلې دي چې د سیمې خلکو د ځان د مسؤلیت لپاره جوړې کړې دي. روسیه ویل چې د ځانی دفاع دغه ډلې د دې لپاره جوړ شوی چې د کریمیا هغه اوسیدونکي چې په روسي ژبه خبرې کوي د ملت پالو اوکراینیانو د حملو له خطره ځان خوندي وساتي. خو دا کیسه وروسته بدله سوه. د کریمیا د پارلمان تر اشغال یو ورځ وروسته په مسکونو کې عسکرو د کریمیا د هوایی ډګر کنټرول واخیست او نورې دولتي ودانۍ هم کوچنیو زرغونو سړیو ونیولې. په همدې ورځ په اروپایي ټولنې کې د روسیې سفیر ولادیمیر جیجوف ایرونیوز خبري اژانس ته وویل چې د کریمیا په هوایی ډګر کې عسکر روسان نه دي. تر دې پیښې څو ورځې وروسته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین کریمیا ته ولاړ او هلته یو خبریال مخامخ پوښتنه ورڅخه وکړه چې آیا روسي عسکرو په کریمیا کې اوکراینی سرتیري د هغوی په پوځي قشلو کې برمته کړي دي. پوتین بیا هم په ځواب کې وویل چې هغه روسي عسکر نه، بلکې د خلکو د ځاني دفاع ډلې دي چې د کریمیا خلکو جوړې کړې دي. تر ډېرې مودې وچ انکار وروسته روسیې د 2014 میلادي کال په مارچ میاشت کې یو ډول ومنله چې کریمیا یې نیولې ده. روسیې د هغه کال د مارچ پر 14 په کریمیا کې په دې اړه چې د کریمیا خلک غواړي چې له روسیې سره یو ځای سي که له اوکراین سره پاتې سي د ټول پوښتنې ننداره جوړه کړه. دا ټول پوښتنه د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ سلو غړو غیر مشروع وبلله. د کریمیا ټاپو وزمې د اشغال په اړه د روسیې ضد او نقیض دریځونه تقریبا یو کال بدلیدل ربدلیدل او بالاخره د 2015 میلادي کال په مارچ میاشت کې د روسیې پر دولتي ټلویزیون په یو مستند فلم کې وضاحت ورکړل سو. په دې مستند فلم کې پوتین لوړ رتبه امنیتي چارواکو ته لارښوونه کوله او خپل نظر یې ورته توضیح کاوه چې د اوکراین د ولسمشر ویکتور یانکوویچ له تیښتې سره سم د کریمیا ټاپو وزمې د نیولو پلان لري. پوتین په دې مستند فلم کې وویل چې خپل پاوځ او امنیتي ادارو ته یې امر وکړ چې د یانکوویچ ژوند وژغوري او د مجبوریت په وخت کې کریمیا ونیسي. یانکوویچ د 2014 میلادي کال د فبروري پر 28 له کیف څخه وتښتید او تقریبا یوه اونۍ وروسته د روسیې په جنوب کې ولیدل سو. د کریمیا د اشغال په اړه مستند فلم کریمیا د کورلار په نوم جوړ شوی وو او په کې معلومه سوه چې هغه کوچني زرغون سړي چې د کریمیا هوایي ډګر د پارلمان ودانۍ او نور دولتي دفترونه نیولي وو د روسیې پوځیان وو. په فلم کې دغه راز ویل شوی وو چې پوتین تقریبا زر روسي منصبداران کریمیا ته استولي وو او ادعا شوې وه چې دا کار قانوني ځکه دی چې د مسکو او کریمیا ترمنځ د دوه اړخیز امنیتي تړون پر اساس د روسیې د سمندري ځواکونو 25,000 عسکر سیمې ته ورتلای سوی، خو د همدې دوه اړخیزې موافقې د عملي کولو لپاره د کیف تایید هم ضروري و څو د اوکراین په کورنیو چارو کې د لاسوهنې مخنیوی وسي. پوتین ویلي و چې کریمیا ته د عسکرو د استولو پریکړه یې د دې لپاره کړې وه چې د کریمیا هغه خلک چې په روسي ژبه خبرې کوي د افراطي ملت پالو او اوکراینیانو له تشدد څخه خوندي وساتي. خو د کرملین منتقدان او غربي دولتونه د پوتین دا دلایل او ادعا ردوي او ناسمې ګڼي. تیر کال د اوتریش یو خبريال ارمین وولف د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین سره مرکه درلوده او له هغه پښتنه وکړه چې ولې په پایل کې مختلف دلایل وړاندې کول او د کریمیا د اشغال خبرې رداوه، خو وروسته یې ومنله چې دا سیمه نیولې ده. پوتین په ځواب کې وویل چې هیڅ خبرې نه درات کړې او د روسیې پوځ تل په کریمیا کې حضور درلود، خو کله چې د امریکا د کرملین پر وی پاڼه خبره شوه د پوتین د خبرو دا برخه چې ما هیڅکله انکار نه دی کړی ورڅخه استل شوی وه.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د ایران په ارتباط یو رپورټ را اخلو. د ایران جمهور رئیس نن د هغه هیواد بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د استعفا غوښتنه رد کړه. محمد جواد ظریف د فبروري په 15مه باندې پر سوشل میډیا یا پر ټولنیزو رسنیو باندې یو پیغام خپور کړ په هغه کې له خپلې دندې د استعفا خبر ورکړ. دا چې د ایران ولسمشر څرنګه د هغه استعفا نه منلې، نوریاس نوري به یې په اړه رپورټ وړاندې کړي.
د ایران ولسمشر حسن روحانی د جواد ظریف استعفا رد کړی او ویلي دي چې د خپل منځلارې متحد چې له اوږدې مودې رئیس د توندلارو لخوا پرې انتقادونه کېږي تر څنګ ولاړ دی. پر ظریف چې د نړۍ له شپږو قدرتونو سره یې په 2015 کال اټومي تړون لاسلیک کړی، تیر کال له دې تړونه د واشنګټن تر وتلو وروسته په ایران کې دننه د توندلارو لخوا فشارونه زیات شوي دي. هغه خپله استعفا د تېرې دوشنبې په ورځ د انستاګرام له لارې اعلان کړې ده. روحانی په یو لیک کې چې د ایران دولتي ایرنا خبری آژانس خبر کړی، د ظریف استعفا ته په اشاره ویلي هغه څه چې ستر مذهبي مشر د امریکا د زیاتو فشارونو په وړاندې د مقاومت په لومړۍ کرښه کې تاسو د باور وړ زړور او مذهبي شخص په توګه یاد کړی یاست، د استعفا منل مو د ملي ګټو خلاف بولم او هغه ردوم. ظریف د خپل استعفا مشخص علتونه نه دي په ډاګه کړي، خو د استعفا په وړاندې پراخو اکثر عملونو ته په پام سره چې په ډیرو کې جګپوړو چارواکو د ظریف ملاتړ کړی ښایي د دې هیواد دننه د قدرت په سیالیو کې د سخت دریځو په وړاندې د هغه سیاسي دریځ لا پیاوړی کړي. ښاغلی ظریف چې په امریکا کې زده کړې کړي او د ایران یو تر ټولو ماهر ډیپلومات دی، له لویدیځ سره د څو کلونو خبرو اترو په نتیجه کې په دې بریالی شوی و چې په 2015 کال کې د نړۍ له شپږو سترو قدرتونو سره اټومي موافقه لاسلیک کړي. د دغې موافقې له مخې پر ایران د امریکا په ګډون د لویدیځ بندیزونه لري او تهران هم په بدل کې د یورانیمو د غني کولو پروګرام محدود کړ، خو وروسته له هغې چې تېر کال د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له دغه تړونه ووت، د ایران محافظه کارو نوموړی تورن کړ چې هیواد یې پلورلی دی. د ظریف یو نږدې همکار روی ترسته ویلي چې د هغه استعفا پر اټومي تړون له انتقادونو سره تړلې چې ورڅخه د واشنګټن تر وتلو وروسته په ایران کې دننه ډیر زیات شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
مخکې تر دې چې بیا تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کړو، ورځو یوې ټولنیزې ستونزې ته چې په افغانستان کې شاید نور هیڅوک ورڅخه بې خبره نه وي پاته، خو شاید ډېر کسان د دې څخه ډېر معلومات ونه لري چې هغه کسان چې په اداري فساد کې لاس لري هغوی په کومه ځانګړې ژبه خبرې کوي. اکرام الله اکرام په دې اړه یو په زړه پورې رپورټ لري. په دغه رپورټ کې تاسو اورېدلی سئ چې هغه کسان چې رشوت غواړي یا په نورو ډولونو د اداري فساد په کړۍ کې دي څه ډول کار کوي او څه ډول خبرې کوي.
د چایو پیسې زما شیرینی راکا، ولې په رمز نه پوهېږي، لږ ځان وخزاوه، او یو شمیر نور هغه اصطلاحات دي چې په یو شمیر دولتي ادارو کې د بډو د اخیستلو په هدف استعمالیږي او خلک یې اندېښمن کړي دي. د کابل یو شمیر خاریانو د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې حکومتي مامورین د همدغه اصطلاحاتو او رمزونو په استعمال دوی ته پیغام ورکوي چې باید رشوت ورکړي. بلال چې سمو د وړاندې یوې دولتي ادارې ته د خپل کار د اجرا په هدف ورغلی وو او له همدغه ډول چلن سره مخ شوی و، خپله کیسه داسې وکړه.
یوای
څو ورځې وړاندې د کابل یوې ناحیې ته د خپل یو کار د اجرا لپاره ورغلم. د ناحیې یو مامور بل ته وویل چې د دغه کس غاښونه خو ما برس کړل، د هغه بلې ته برس کا، یا هم وایي چې هیڅ پرموز نه پوهېږي، یا هم ځان وخزوه. همداسې یو شمېر نور اصطلاحات دي چې دوی د رشوت د اخیستلو لپاره استعمالوي. بلال وای هر کله چې دولتي ادارو ته د خپل کارونو د اجرا لپاره مراجعه کوي تر څو چې پیسې ورنکړي کاری نه کیږي. له دې وړاندې یو شمیر مدني ټولنو او د ولسي جرګې غړو هم په دولتي ادارو کې د رشوت د اخیستلو یادونه کړې وه. د افغانستان د اتصار بنسټ هم ویلي وو چې لا هم د پوهنې او معدن وزارتونو او پادلي او قضایي ارګانونو کې فساد موجود دی. دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې له اداري فساد سره مبارزه د حکومت په لومړیتوبونو کې ده. په ورته وخت کې د افغانستان د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي وایي چې د دغه ډول افرادو د پیژندلو او نیولو په هدف اقدامات او هلې ځلې کوي. دی وایي په دولتي ادارو کې د بډو او جرمونو په وړاندې له یوه خوا حکومت تدابیر او قوانین لري او له بله خوا د دغه ډول کسانو د پیژندلو او نیولو لپاره لویه څارنوالۍ هم اقدامات کوي. او په دې برخه کې ټول افغانانو ته مپوهاوی هم ورکړل شوی چې د دغه ډول مواردو سره د مخ کېدو پر مهال باید لویه څارنوالۍ په جریان کې واچوي. ښاغلی رسولي وایي چې په وروستیو څو میاشتو کې د رشوت څو قضیو ته رسیدنه شوې. نوموړي همداشان وویل لویه څارنوالۍ له خلکو غواړي چې د دغه ډول قضیو سره د مخ کېدو پر مهال باید 1 شمیرې سره په اړیکه کې شي او مسؤلین په جریان کې واچوي. په همدې حال کې د افغانستان د مدني ټولنو د همغږۍ مشر وحیدالله تړون وایي چې د حکومت له لوري د فساد په وړاندې اصلاحات رامنځته کول او مبارزه ستایي، خو غوښتنه کوي چې باید په دې اړه مبارزه لا پسې قوي او تیزه شي. اکرام الله اکرام، ازادي رادیو، کابل.
اوس فریبا ظاهر ده خبرون لنډیز وای.
اسوسییټډ پریس خبری اژانس رپورت ورکړی چې امریکایي پلاوی او طالبان له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه یو توافق ته نږدې سوي دي، خو د افغانستان د سولې علي شورا یو شمېر پخوانی طالب چارواکي وایي چې په قطر کې په دې خبرو کې لا هم پرمختګ نه دی سوی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي پلاوی او طالب استازو د رسمي خبرو دوهمه ورځ ده. د فراه ولایت چارواکي وایي چې په دې ولایت کې په دوو جلا پیښو کې 14 وسلوالو مخالفینو ته مرګ ژوبله غوښتی ده. د جرمني یوې محکمې هغه افغان ته براتور کړ چې د طالبانو سره په اړیکو درلودلو تورن و. د جرمني شتوتګارد محکمې ویلي دي چې په دې اړه کافي شواهد نه ول. د پاکستان صدراعظم د هند صدراعظم ته وړاندیز کړی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د راپورته سوي تاوتریخوالي د راکمولو لپاره خبرې سره وکړي. عمران خان نن خپل ملت ته د وینا پر مهال ویلي چې جګړه د دغو دواړو اټومي وسلې لرونکو هیوادونو په ګټه نه ده. بلخوا پاکستان وایي د هند دوی جنگي جټ الوتکې په کشمیر کې نسکورې کړې دي او دوه پیلوټان یې ژوندې نیولې دي. د پاکستان پوځ وایي چې د دغه هیواد هوایي ځواکونو دغه الوتکې نن وروسته لاغه نسکورې کړې چې تر کنټرول کرښې وراوښتې وي. له مصر څخه راپورونه وایي چې په پلازمېنه قاهره کې د ریل پټلۍ په یوه تمځای کې د اور لګېدو له کبله لږ تر لږه 25 تنه مړه شوي او 50 نور ټپیان دي. او د ایران ولسمشر د دغه هیواد بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف استعفا رد کړه، ځکه دی وایي چې هغه د دې هیواد په ګټه نه ده.
وروسته په خبرونه کې دوه پروګرامونه لرو، د بشري حقوقو پروګرام او ژوند په شیبو کې پروګرام. خو اول رحمت الله افغان د سپورت خبرونه وایي.
ټاکل شوی سبا پنځمه د افغانستان او ایرلند د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ د 15 ورځنیو نړیوالو لوبو لړۍ پیل شي. تر دې مخکې د دواړو لوبډلو ترمنځ درې شل اوریز نړیوالې لوبې ترسره شوي وي چې درې واړه افغان لوبډلې وګټلې او په درې واړه لوبو کې ډېر ښه وځلېدل. افغان کرکټ لوبډلې د دې ترڅنګ د یادو سیالیو په دوهمه لوبه کې دوه نړیوال ریکارډونه هم جوړ کړل او په وروستۍ درېمه لوبه کې بیا افغان کرکټ ستوري راشد خان هیټریک وکړ. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د شلو اورونو په دوهمه نړیواله لوبه کې ایرلند لوبډلې ته 228 منډو هدف ورکړ چې په دې سره د زیاتو منډو کولو نړیوال ریکارډ جوړ کړ. او د خوست فوټبال فدراسیون له لوري د مټا خنچینې په میدان کې د فوټبال ټورنمنټ پیل شو. د مسؤلینو په خبره که څه هم د بارانونو له امله په لوبو کې ځینې وخت ځنډ راځي، خو بیا هم د دې ټورنمنټ د لوبو نندارو لپاره زیات شمېر کسان ورځي. تر دې وړاندې د اتصالات جام تر نوم لاندې په خوست ملي سټېډیوم فوټبال لوبغاړي کې د 44 لوبډلو ترمنځ ټورنمنټ جوړ شوی و چې له 2 میاشتو وروسته تېره اونۍ د نبی لوبډلې په ګټلو سره پای ته ورسېد.
دا ازادي رادیو ده. دوه پروګرامونه لرو، وروسته د بشري حقوقو ځانګړی پروګرام او ژوند په شیبو کې پروګرام. خو اول ستاسو پیغامونه.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
له کابل د ازادي رادیو اوریدونکو حمید لیکي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرو ته خوشبین یو. سبحان الله نبیل ساپی له کونړ لیکلي د افغانستان ولس ډیر خوشبین دی چې د سولې روان مذاکرات به یوې نتیجې ته ورسیږي. برات خان اسحاق د هلمند د بولاند خلیکلي چې امریکایان کوزي نو کېدای سي چې طالبان د افغانستان له حکومت سره خبري وکړي او په دې ډول به سوله ټینګه سي. محمد قاسم ځواک د هلمند خلیکلي په قطر کې چې کومه غونډه روانه ده نتیجه نه ورکوي تر څو چې وسوال طالبان د افغانستان د حکومت سره مخامخ د سولې خبري ونه کړي. د پکتیا له ځاځي اریوب ولسوالۍ څخه فضل کریم درویش لیکلي په قطر کې رواني خبري مثبت معلومیږي، خدای د ټولو افغانانو په ګټه تمام کړي. یو بل اوریدونکی شفیع الله ارسلان د بکوا څخه لیکلي دي چې په بکوا کې د روشان ټلیفون لینونه د دریو میاشتو راهیسې بندي، د چارواکو څخه غواړو چې دا دې فعال کړي. اوریدونکو کله چې تاسې راډیو ته نظرونه راستوئ دا ستاسې خپل نظر دی پر هره مسله باندې. راډیو په دې کې بېطرفه ده، دا موږ نظر نه لرو، مخصوصا په سیاسي مسایلو کې چې په افغانستان کې پر روانو چارو باندې ارتباط لري. اوس به ورسو د بشري حقونو پروګرام لرو، بیا تر هغه وروسته ژوند په شیبو کې.
اساسي او بشري حقوق.
درنو اوریدونکو سلام، نوم یو منی. د بشري او اساسي حقوقو یو بل خبرونه چې زه همین هیواد وړاندې کوم، د جرم یا بیگناهی د اثبات لپاره د شواهدو په حق خبرې کوو. د خبرونې ملمه مو هم د افغانستان د بشري حقوقو کمیسون د کابل د سیمایز دفتر د څېړنې ورزونې د څانګې مسول ښاغلی عبدالواحد سیرت دی. سیرت صاحب، که په پیل کې د مقدمه په ډول د خبرونې د موضوع په اړه راته وغږیږي.
لومړی سر کې تاسو ته ستاسو محترم ادارې ته او ټولو درنو اوریدونکو ته سلام او احترامات وړاندې کوم. د بشري حقونو په لړه کې زموږ اوساس یو موضوع د احضار د شهود دی چې شاهد به حاضریږي، البته له طرفه د مجني یا مجني علیه، چون دواړه په قانون کې حق لري. په دغه وخت کې تورن کس کوای سي چې د خپل د بیګناهۍ لپاره شاهد راوغواړي، یا سراندولۍ ته یا محکمې ته، چې هغه راسي د جرم د نفع په هغه کې هغه خپل شهادت هلته وړاندې کړي. البته په قانون کې شرط دا دی چې دغه کس راځي دلته به شهادت ورکوي، دا به په دې قضیې باندې به مخکې پوهوي ورباندې دغه جرم ولې واقع سوی دی، علت یې څه و چې واقع سو، یعنی د دغه جرم او د مجني او د مجني علیه په مابین کې مکمل د شهود سره آگاهی وي او علم وي او په دې باندې پوهی، دا کس به راځي په محکمه او سراندولۍ کې به شهادت د ده په بېګناهۍ به ورکوي. البته بیا په قوانین کې د شهود او خصوصیات معلوم دي چې هغه به صادق وي، دروغګوی به نه وي، او په قضیه باندې به مکمل آگاهی لري. چې کله دنه په قضیه کې پوښتنه کیږي، دی به هغه جزئی ترین قضیه نه پټوي. که چیرته د قضایاونه یو جز د قضیې پاتې سو، یا عمدن یا سهون ده دا قضیه پټه کړله، نو په دې کې قانون ده ته بیا جزا او مجازات ټاکلی دي. نو بناً د شهود احضار په قضیه کې ډیره اړینه او ضروره ده. خدای نخواسته داسې نه سي چې بدون د احضار د شهود چې متهم مطالبه وکي او څوک حاضر نه کی، او بالاخره د جانب مقابل خو همدغه سي راسي په دې باندې شهادت ورکي او خود او په دې باندې جرم د لطرفه د مجني علیه شهادت واورول سي، بالاخره دغه کس چې دلته د شهود و نه منل سول او په دې باندې جزا تعین سي او د سزا ورکړل سي، او دای خدای نخواسته بیګنا بېمورده په زندان کې ونه وړیږي. نو د شهود د اثبات د جرم له خاطره یو خو موږ تاسې مدارک لرو چې هغه عناصر دی دی چې هغه اسباب د جرم په واقع کې لکه جارحه شیان یا قاتله شیان غونې چې هغه توپک وغیره وسایل دغه ترڅنګ د شهود په قضیه کې احضارول او دغه نه پوښتنه کول د اړینه او ضروره ده په دې موضوع کې.
که چیرې یو پیښه رامنځته کیږي او په دې منځ کې شاهد نه وي، نو په هغه صورت کې د جرم یا د بې ګناهۍ د اثبات لپاره څه کول پکار وي؟
که به یو قضیه پیښیږي او د قضیې د اثبات یا د نفی له خاطره څه کول پکار دي، ده په کشفي ارګانونو پورې تعلق لري او د سارندوال د زکاوت او د هوښیارتوب هغه باندې ضرور ده چې سارندوال څنګه وکولی سي چې په یو قضیه کې تورن کس را پیدا کړي او دا جرم پې ثابته کړي. دا کشفي ارګانونو ته ضرورت دی چې کشفي ارګانونه په دې اړه خپلې څېړنې پیل کړي. البته نن سبا وسایل د الکترونیکی ډیر پیشرفته دی او تعلقات نن سبا دی، محل د کار دی او انډیوالي ده په دې رابطه کې. نو دلته هم د اقاربو نه پوښتنه کیږي چې دغه کس نږدې چا سره دوستی درلوده او یا دغه سړی چیرته کار کاوه. د کار د محل نه بې پوښتنه کیږي چې دی راغلی و څو بجې رخصت سو لاړه چیرته لاړه. نو په دغه اساس باندې بیا کوای سي چې کشفي ارګانونه د خپل د زکاوت او د خپل د پوهې او تجارب په اساس باندې کوای سي چې هغه مزنون کس را پیدا کی. مزنون کس چې کله را پیدا سو خپل الکترونیکی موضوعات د یو د اثبات د جرم لکه ټلیفون، چا ټلیفون کړی دی، په څه وخت کې کړی دی، له کومې شمېرې په کومې شمېرې باندې سوی دی، یا سړی د کور نه راستل سوی دی، په دغه کور کې څوک راغله، د چا دروازه یې وټکوله، څوک و چې څوک ورغله ته څوک یې، هغه وایي زه به فلانکی یمه، څوک دې پکار دی، فلانکی مې پکار دی. دومره خبرې خو څوک کور کې کوی سي چې دغه کس ستاسې له کوره چې ووته داسې پیښه سوله، دا له کوره سوی که بیرون؟ بیا بیرون کې اپراتیفي پولیسان سه چې اپراتیفي کار وکړي. په دغه قضیه کې دغه کس چا لیدلی، چیرته روان و، آیا روانو پیدله چا سره روانو، چا سره په موټرسکیل و، چا سره په موټر و، چی شو؟ نو دغه د کشفي ارګانونو د تجارب او د خبرې په اساس باندې کېدای سي چې یو د اول خو مزنون پیدا کی، دویم د قضیې په اړوند باندې شواهد ورته پیدا کی. البته دا هغه وخت امکانات لري چې یو جامعه په ښه قانوني ډول باندې سمبال وي.
آیا په قوانینو کې داسې موارد هم شته چې د یو چا شاهدي منع کړي؟ که کیږي په کومو مواردو کې کیږي؟
او قانون پیشبینی کړی ده چې د کومو اشخاصو افرادو شهادت منع سي، یعنی هغه من حیث شاهد ونه وسیږي. یو خو دا چې د قضیې دراز افشا کول، دا څوک چې شهادت ترازی، شواهد ورکوي، شهادت ترکی، دا باید دغه اثار افشانه کی، ځکه چې د څوک چې شهادت په قضیه باندې ورکوي دغه مکمل هویت که افشا کیږي، کدی سي د یاد مجنی او یاد مجنی علیه له طرفه دی تهدید سي، دلته ستونزې پیښی سي او ستونزې ولاړې سي. نو په دې اساس هغه څوک چې اسرار افشا کوي هغه د شهادت نه منع کیږي. یو وکیل مدافع چې هغه په ټوله قضیه کې دخیل دی او د مجنی او د مجنی علیه د سارندوال تر مابین هغه هم یو جز د قضیه ده چې باید د قضیه نفی کی، نو د وکیل مدافع شهادت نه قبلیږي. بل شریک جرمی چې یو څوک شریک جرمی دی، جرم وي او هغه خپله د تعقیب عدلی لاندې وي، هغه راسي دلته د محکمې او سارندوالۍ ته وایي چې دا کس بې ګناه، در حالې کې هغه خپله تر اوسه پورې ګرم دی هغه ته زیربطو ادارو ته، نو د هغه قبلیدای نسي. بل همدغسې د طفل غیر ممیز شهادت نه قبلیږي چې هغه وړوکی ماشوم وي یا غیر ممیز وي، من حیث شهود هغه شهادت په محکمه او سراندواله کې. نو دغه موارد چې په قوانین کې دوی ته ممانعت سوی دی چې باید دا من حیث شاهد دوی نه استفاده ونه سي.
کچری مثال د یوې پیښې شاهد راځي، یو ځل شاهدي ورکوي خو بیا وروسته نه حاضرېږي، یا فرضاً کچیرې دروغ ویل کېږي، په هغسې مواردو کې بیا څه باید وشي یا څه کېږي؟
که چیرته شاهد راسي او موانع قانوني ونه لري د شهادت د ادا په خاطر باندې، طبعاً دغه مشخصات درج کیږي په ورقه کې او هغه راځي یو ورې شهادت ورکوي، بیا چې کله بل ورې ته ضرورت کیږي چې باید دا شاهد راسي بدون د موانع د مواجه نه، دای نه راځي نه حاضرېږي د شهادت. نو بنان مونږ درې نوه جرم لرو چې هغه یو قباحت دی، جنحد او جنایت دی. په قباحت موضوع کې شاهد د محکمې له طرفه په 2000 افغانۍ بدون د دلیل د مواجه نه دای محکومیږي جزای نقدي باندې. په جنحه کې 15000 افغانۍ، په جنایت کې 10000 افغانۍ د جرمه کیږي یو. او که چیرته محکمه او سراندولۍ ته دا جوت اسوله او ثابت اسوله چې دغه کس دروغی ویله په قضیه کې، دروغ ورته ثابت سوله، نو بیا هم د جزا د قانون په رڼا کې دغه کس ته به بیا سزا ورکول کی د محکمې لته، چې د مال اوله کې ویل چې اندکه کتمان د قضیې دا هم یو جرم دی شاهد ته. شاهد باید مکمل هغه خپل لیدلو حال د قضیې نه مخکې آگاهی او د ده علم هغه بغه سره به دا خپل شهادت وړاندې کړي. که چیرته دای دروغزن ثابت سو په قضیه کې، بیا د محکمې له طرفه دای په مجازاتو باندې محکومیږي.
ډېره زیاته مننه درنو اورېدونکو، دا د دې اونۍ خپرونه تر بیا ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې واچو شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو کاری به دی کوم
ارغا اس به تکړه اس به تب په دیوانې سپریږي سهار سهار به په دیوانې منډي وي په ډیرو ځایو کې.
جوړونکی فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. د پیغلو مشه یې واده کړه، اوس به په سرو لاسونو څوک دایره وهینه. په افغانستان کې د ودونو د تالار په تاریخ خبر یاست.
دیالاسو څلويختم په دې ودونه په هوټل کې نو راوځي، یعنی اولین ځل چې ودونه کېده عسکري کلوب و.
قدم را واخل دلاله پکو زړ شي بناوي ډېر مشه.
په پیل کې کومو کسانو د ودونو په تالار کې واده کاوه؟
مودي امکانات درلود هغه خلک بیا هوټلونو کې کلوبونو کې واده کوله.
او خلک د ودونو په تالار کې د واده کولو په اړه څه نظر لري؟
خو کار دی چې ځکه چې په کورونو کې داسې شرایط نه وي، لوی کوټه نه وي، لوی تالار نه وي.
نن په همدې هکله خبرې کوو. په پیل کې د ودونو په تالار کې د واده کولو په لرغونتوب غږیږو، ورپسې پام دې حق له د خلکو دودو نسیړو، په اخر کې مرکه هم لرو. دا خبرونه فرشته مرسل جوړ کړی او زه محمد واصل وصال درته وړاندې کوم.
قدر من اوریدونکو، واده کول روحي، صحي، اجتماعي، ديني او داسې نورې ګټې ډېرې لري. واده کول هغه نیک او درون کار دی چې د دوو مختلفو جنسونو ترمنځ په خپل منځي تفاهم او توافق سره ترسره کیږي. په پیل کې به ودونه په کورونو کې داسې کېدل چې له یوې ورځې څخه نیولې بیا تر وو ورځو به خپل خپلوان او دوستان سره ټول و ټنګ ټکور به یې کاوه. په مخبره منګی او باجه به یې غږوله، نچا او اتان بوو سندری به ویلی د خوراک لپاره به درې څلور غویان حلالیدل لوی دیګونه به پنغری بار وو د خلکو په وینا واده به خپ جام او جوش سره تر سره شو خو د وخت لتیریدلو سره دا چې خلکو یو څه پرمختګ وکړ او په خوا کې په رسمي کارونو هم ډیر بوخت شول نو د واده هغه وو ورځې رالنډې کړې ورو ورو د ودونو تالرونه جوړ شول په پیل کې به یوازې د شاهي کورنۍ د خپلو اولادونو ودونه د ودونو په تالار کې چې هغه وخت کلو پورته ویل کول د اطلاعاتو او فرهنګ د وزارت د خلکو د فرهنګ رئیسه محبوبه بابکرخیل وایي چې د لومړي ځل لپاره په 1940 کال کې د ودونو تالار جوړ شو چې عسکري کلوب ورته ویلي
یعنی اولین ځل چې ودونه کېده عسکري کلوب و تاسو به اوس وګورئ چې موقعیت شته ده ولی اوس هغه کلوب نه ده په نوم باندې کلوب یادېدو په دې کې به ودونه کېده هغه خلکو ودونه کړل چې سای منصبانو او پورتو کې کار کوو دا ودونه به په دې شکل نه و چې هلته ټول شیان چې لکه اوس آماده دي آمدن نه و دی به میز چوکۍ ضرورت و چې هلته به تھوڑا په هوټل کې خواړه چې په خېدلې لوخي د ټول خپل د واده والا راوړلې بیا نو قرار قرار دا دود شو کابل هوټل و چې اوس کابل سرینا په نوم یادیږي خیبر هوټل و بل کانتیننتال و او د قصر د بغبالا و چې هغه د عبدالرحمن خان په وخت کې دا جوړ شوی و زر شاه په وخت کې دلته ودونه به شروع شو په دغه قصر کې د بغبالا کله چې لک خلک مترقی شو د متروپول هوټل و تاسو به لیدلې چې اوس هم یو څنګه شته ده پلازا هوټل ده یو بل هوټل د منډوي په کوڅه کې په نوم د حسن دی کې هم ودونه کېدلې یعنی اول په نوم د کلوپو ورسته د په نوم د هوټل تر اوسه موږ او تاسو او وینو شو د هوټل په نوم یې دی
کدی نړۍ نظام ته زیر شو نو د ودونو په تالار کې ودونه ډیر دود دي ځینې کسان دا چې زای تنگ بیل مجبوریت څخه خپل ودونه د ودونو په تالار کې کوي یو شمیر بیا د ودونو په تالار کې واده خوښوي تر ټولو لوکس تالار ټاکي ګران بیا خوړه برابر وي او ډیر کسان غوړي په کابل کې د مهال ګڼ شمیر د ودونو تالارونه فعال دي چې له ودونو سره ځینې نور مراسم هم پکې نیول کیږي د ننګرهار اوسنکی ذکریا ملاتړ وایي چې دا اکثره وخت رسمي جلسو ته هم د ودونو تالار ته ورځي
په دې کې خو ودونو مراسم پکې نور د کوژدنو پکې سیمینارونه پکې ورکشاپونه پکې نیول کیږي خو کار دی چې ځکه چې په کورونو کې داسې شرایط نه وي لوی کوټه نه وي لوی تالار نه وي
په پایل کې د خلکو لپاره د ودونو په تالار کې واده کول نوې خبره وه نو اکثرو کسانو به چې پیسې هم درلودلې د خپل پخواني دود له مخې به یې واده په کور کې نیوه د ودونو په تالار کې واده کول یو ډول شرم ورته ښکارېده خو د شاهي کورنۍ له کور څخه د ودونو په تالار کې واده کولو ته ترجیح ورکوله د شپېته کلن دوست محمد وایي چې د ظاهر شاه د زوی شهزاده احمد شاه واده د چلستون په باغ کې چې نوی د ودونو تالار جوړ شوی و وشو د دوی د کورنۍ مشرانو د لومړي ځل لپاره د ودونو په تالار کې واده هلته ولید
شهزاده احمد شاه جان د ظاهر شاه بابا زوی د میرمن خاتون سره واده تر سره شول مادي امکانات درلود هغه خلک بیا هوټلونه کې کلوپونه کې واده کوله بیا یو بل واده هغه نه پینګ چې د چا شهزاده و د برج شاهراه په قصر کې هلته واده تر سره شو هغه د امان الله خان د دورې د ډیر پخوانه د شهزادګان واده ډیر په تجلیل او په خرف واده کوله دا څنګه و چې دا د نرانو زایده دا د خزینه زایده ټول داسې مکس و خو مګر ډیر خزینه خې یو چادر په سر وو تکری خې غټ تکری په سر کې وو د خیبر هوټل کې چې بیا وروسته لک مترقی شو بیا هغه خلک چې شخصي جامې درلوده بیا هغه پرې خوده نه وادته مجبور چې یو پتلون یا یو کرتی ځان ته کرایه وکړي
د ودونو په تالار کې واده کول ډیر لګښت غواړي خو په کور کې بیا دومره پیسې نه مصرفيږي ځینې خلک بیا په دې نظر دي چې وایي د ودونو په تالار کې واده کول ځکه خوښوي چې ټول دودونه په منظم ډول ترسره کولی شي د کابل اوسیدونکی انجینر صدیق قیام له نورو خبرو سره
واده چې په کور کې شي یو هفته ضرورت لري چې ظرفونه دغه منکلونه داس شیان پاکي یا خوک هوټل داسې زحمت نه لري تور ډوډۍ تیار دي خلک زی دونه زیات تکلیف نه لري هوټل ښه دی ملا راضی هلته نکاح دپاره آشپز لري هوټل نه ځای لري نه دود کوي نه بوی داسې راځي د هوټلونه تکلیف نه لري هر شی آماده دی پیسې ورکوي توی آماده کوي بیا واده ترسره کیگی تا دو بجه طول خلاص کیگی راضی کرده مزایمت نشته نکاح خانه لری بل کوتی نکاح ده پاره دی بل کوتی ده شاواروز ناستل ده پاره دی
ده ودونو تالار تطلل حال تا ناسته پاسته د موسیقي غږول دا ټول ځانته ځانګړی فرهنګ غوړي. مخکې به خلکو د ودونو په تالار کې له واده څخه خوند اخیسته، په شوق به واده ته ورتلل. خو نن سبا یو شمېر خلک لوړې موسیقۍ د ودونو په تالار کې واده ته ورتګ نه بېزاره کړي دي. د کابل اوسېدونکی شریف وایي کله چې دوی کور ته د واده د بلنې کارت ورشي، دومره ورباندې بوج وي چې ته به وایې جبري کار ته دعوت شوي دي.
زه او د ما ملګري چې کله مخکې به هوټل ته موږ دعوت شو، چا خبره پیشکان به مکاو چې ډېر په خوښه باندې، ډېر په رضا باندې، ډېر داسې هیجان به مزړه کې مونږ ویل چېره هوټل ته لاړ شو. اوس د مونږ کور ته کاټ راسي، یو ورورې په بل باندې تاوانوي چې هلکه ته لاړ شه، بلې په بل باندې، بلې په بل باندې. وجه چې شاید همدا میوزیک، لوړ میوزیک، په دې وجه باندې څوک زړه نخه کوي اوس د هوټل وادو ته لاړ شي. یعنی دما چې ډېر زیات خوښېږي د رباب او د منګي، یو ډېر سلو هغه کې باید دغه میوزیک واوسېږي.
تاریخ د بدلون په حالت کې ده، لېوې مرحله څخه بلې ته، بلې نه بیا بلې ته اوړي. همداسې دود، دستور او رواجونه هم توپیر کوي، خو نیکمرغه ټولنه هغه ده چې د وخت په تیریدلو سره مثبتې خبرې له ځانه سره وغځوي. یعنی نوي دودونه باید له پخوانیو څخه غوره او بهتره وي، او هغه څه چې خلک یې نه خوښوي هیر شي. خو په افغانستان کې اکثره وخت داسې کیږي، ځینې هغه څه چې په ولس بد لګیږي وده کوي. چې یوې هم د ودونو په تالار کې لوړه موسیقي له بللو کسانو څخه د ډېرو ورتګ او داسې نور دي، چې دا په انساني او کلتوري لحاظ مناسب کار نه دی. په همدې هکله زما همکارې فرشتې مرسل د افغانستان د علوم اکاډمۍ له مشاور سلیمان لایق سره مرکه کړې ده. په پیل کې ورنه پوښتلې دي چې دته د ودونو په تالار کې سد منلو نه دی.
اوس مخصوصا په ودونو کې د رمباړې او دغه لولو ډولونه چې وهي، زه خپله چې ځم کله چې کور ته ځم دوه ورځې مو غوږونه نورمال نه وي. شیخه موږ ورته وایو چې مصیبت نازل شي په یو قوم باندې، یو په یو ښار به یو ولنغاری دي دغه ډنګي هغه شی او شی ده. په ودونو کې یو مختنمه فضا به د دې مو په خوا چې دوستانو به سره ولیدل، ډېر وخت به نه ولیدل، هلته به سلام علیکم مینه سره وکړه. اوس خو خبره سړی نه یو دی بل نه اولي.
پخوا به وای په ودونو کې چې کله څوک تلل، په تېره نارینه او دوی به منظمې دریشي اغوستې وې. معلومېدل چې دلته نن یوه خاصه ورځ ده او دا مېلمانه راغلي دي. په دغه هکله تاسو څه وایئ؟ پخوا څنګه به، اوس څنګه ده، او څه باید وسي؟
په ښاري ودونو کې زه مایران یم، یو سړی راشي ته وایي چې کلینډر ده. ډېر خلک خپل نظافت هم نه ساتي، په مستري خانه کې کار کړی له غوړو کالیو سره صاحب دغسې واده ته راشي، سړی شرمېږي. په دې لحاظ چې دا خو زموږ وطن ده، ضرور نه ده چې ډېر قیمتي لباس وي، ولې پاک فورمال.
یو بل موضوع دا چې کله دی ودونو تالار ته دوی ودو ته خبر سي، د بچي واړه د مسره وړي، کوم مېلمه راغلی یا غم راوړي، دغه په کلتوري لحاظ، په فرهنګي لحاظ دا څه رقم یو موضوع ده؟
پلار چا خبر کړی له مور سره سب شپاک ودانه بچانه مور سره وي، یو په دلیس کې زالي، یو ډېر کوچنی، یو لږ لوی رینه دی، خو یې خو شوخي کوه، ګډوډي کوه، بے نظمی ایجاد ای.
که اوس دی هر لارو تراسو تاسو دی او دیس چا پا صفات چه لزوان نه تجربه لاری دو کسانو تا بلار خوانه چی چنگ مون بیا پا دی توانی دلیسو چه اغا پخانه ایخ فرهنگ بیر تا رواج کو.
پا فارسی که یو باید ده دی ما دیر خواه کی گی اغا وی سرش که از روخم پاک کردن چی حاصل، علاجه بکن که از دلم خون نیایه. زوانان و سازمانون یا زین منظم سازمانون چه دلتا موجود دی، او هم دغه چه دولتی مقامات، هم دغه چه اجتماعی شخصیتون و اجتماعی طولنی و مدنی طولنی، طول باید پا دیر استقامت که تبلیغ و که دا رقم چه تاسی دلتا و دونو ترازه اغا دی متمدن و خلق و پا نظر که یو مسخره شایده. زوایم که یو کومیدین اروپایی دلتا راسی دیو یو واده سانه و گوری شاکارونه با تینه ایجاد که پاک نظیف غریبانه پروان نلری، لیکن مسخره کالی باید ورنه خوند. او موزیک دی نرمی بودا اندازی چه انسان لذت دی وقت شکنجه خو نسی. او پخوا خوچه پخوا وقت و یو استاد با ناس و برسر او طولو بخوا برتنی و او اغا با سندری ویلی پا یو نورمال آواز چه انسان اذیت نکی، انسان پازاب نسی، او واقعا سندری خو آرت ده و نر ده.
تمزه تیر انسان خجل تر خرس یالشوم، تمزه تیر انسان خجل تر خرس یالشوم.
قدرمنو دوستانو په دې هیله چې یو ځل بیا د ودونو په تالار کې همغه پخوانی نرمه او روح آراموونکې موسیقي وغږیږي او هغه دودونه چې اکثریت خوښوي عملي شي. جون پر شیبو کې خبرونه پای تر رسو تر بیا خې چارې
دیش کش چې مخا ودايه سما
آزادی رادیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمې زو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.